Radio.
Radio Azadi. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د کب یهود پنځمه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابر ده. زمونږ خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو پرون له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته یو ځل بیا سره ولیدل. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنګټن به د ایران اټومي تړون ته ستون شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونۍ ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل. د افغانستان د دولت مرکچی ټیم پر خپل ټویټر په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان سربیره د دې لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خپرې شوې.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوي اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي پیغام کې د دوشنبه د ماښام ناسته یا ناستی یادونه کړې او ویلې دي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو دنده واخیسته چې د غونډو ته دوام ورکړي. وروستی ور دواړه ټیمونه د جنوري په 18 په دوحه کې سره ناستو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرا لاینز په یو ټویټ کې ویلي د دې مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. میرمن لاینز پر ښکېلو خوا وغه کړی چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات دي یوه ورځ هم نسپموي. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری دا خبره ازادۍ راډیو ته وکړه.
در یک برنامه کې در ارګ ریاست جمهوری قرار است
تمه ده ولسمشر او د هیواد مشرانو په حضور کې یو پروګرام جوړ شي. په دغه پروګرام کې به د کووید 19 واکسین د ټاکلو کټګوري لمخې د شرایط وړ کسانو ته ولګول شي.
واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان د هغه 15 لک دوزه واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تمه ده چې دا واکسین 2.5 لک روغتیا پالانو، پوځیانو او خبریالانو ته په ترتیب ولګول شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر پرونه په کووید 19 د اخته کسانو ټول شمیر 55,604 ته رسېده، او د دې اوبا له لاسه د مړو شمیر هم 2,422 یاد شوی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای شورا رئیس چارلز مایکوي د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړای دی. خغلی مایکل دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. هغه ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اروپایي کمیسیون هم ویلي دي چې د ایتالیا پر سفیر برید د کانګو د ډېرې خرابې وضعې څرګندونه کوي. د ایتالیا حکومت وایي په کانګو کې د دې هیواد سفیر لوکا اتانوسیو لیو پولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام لیو موټر چلونکي سره هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل د کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. د ایټالیا وژل شوی سفیر 43 کلن و. د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغه موافقه عملی کول پای ته ورسول چې د هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوه چې خای د نړۍ لشپګو پیوړو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د ایران وطن لا زیات شي. ایران دا خبرداري ورسته له هغه ورکوي چې ایرانی چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیم د غنی کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي و که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگټن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. اخوا د ایران مذهبي مشر آیات الله علی خامنه ای ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې په شا نه شي.
حد غنیسازی ما هم
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنیسازۍ کچه 80% ته ورسوو.
خامنه ای دا ګواښونکی پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې. او د نړۍ تر ټولو زاړه محصل د ایټالیا له پالرمو پوهنتون څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړل. جوسپینی پترنو شپږ نوي کلن دی او د تاریخ او فلسفې پوهنځی یې ولوست. پترنو په دوهمه نړیواله جګړه کې سرتیری و او له جګړې وروسته یې د ایټالیا د اوسپنې پټلۍ په شرکت کې کار کاوه. پترنو د هغو هیلو په اړه خبرې کوي چې له نوي کلنۍ راوروسته یې په فکر کې و.
در راتلونکي لپاره زما پروګرام هم دا دی چې ډیر وخت لیکلو ته ورکړم. غواړم ټول هغه متنونه چې نمې د لوستلي د راتلونکي لپاره ولولم. دا زما هدف دی.
جوسیپی پترنو چې ځوان لمسیان لري د کمزوري اقتصاد له کبله په ځوانۍ کې درس نه وویل، هغه د فراغت پر سند سربیره د ایټالیا له پالرمو پوهنتون څخه افتخاري لقب هم ترلاسه کړ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. و باوری چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر مسکو ته ځي څو د افغانستان د سولې په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. پوره یو کال مخکې په دې ورځ د کورونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه په افغانستان کې ثبت شوه. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو. په یو بل راپور کې د سونګ او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه واورئ.
که گاز کیلو په 40 روپیه یا 50 روپیه وو خو په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوي. همدارنګه غوړی، همدارنګه وړه.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنې په کانګو کې د ایټالیا د سفیر تر وژل کېدو وروسته د هیواد وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړه د دې خپرونې لومړی راپور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سولې د پروسې او سیمه ایز اجماع په څیر د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. دا خبره د ښاغلي اتمر سلاکار باری سلام ازادۍ راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې ښاغلی اتمر به له خپل سیال سیرګي لاوروف سره په دو اړخیزو مسایلو او د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان او روسیې د اړیکو ځینې څارونکي روسیې ته د اتمر سفر د سولې لپاره بې ګټې بولي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر موسکو ته ځي. هغه ښار چې څو اونۍ د مخه د طالب پلاوي کوربه و او چارواکو یې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث پارونکي څرګندونې کړي. د راپورونو په اساس د افغان سولې پروسه او له ترهګرۍ او مخدره موادو سره ګډه مبارزه به په موسکو کې د اتمر د بحثونو اصلي موضوعګانې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ستر سلاکار باری سلام موسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزیر امور خارجه در راس یک هیئت
د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ په 23 تاریخ یعنی چهارشنبه مسکو ته ځي. له روسي چارواکو له هغې ډلې بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د دواړو خواوو د علاقې وړ مسلو له هغې ډلې د سولې پروسه، سیمه ایز اجماع، ترهګرۍ، مخدره موادو او سیمه کې له پرمختللو جنایتونو سره په ګډه مبارزی او سیمیز اتصال باندې به بحث وکړي
او مذاکره خواهند داشت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به څلور ورځې په موسکو کې وي. له هغه وروسته چې طالبانو له امریکا سره د 2019 کال په فبروري کې تړون لاسلیک کړی، روسي چارواکو په ښکاره د دې ډلې له پلاویو سره کتلي او وخت په وخت د افغان سولې او راتلونکي په اړه څرګندونې کړې دي. تر ټولو وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وې چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې وه او دا یې د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یوه کلاسیکه چاره بللې. د کابلوف د تېرې اونۍ دغو څرګندونو په هماغو لومړیو دوو ورځو کې د افغان حکومت تند غبرګون وپارو او هغه یې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو او خپله د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې وبللې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروفا بیا په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا تل له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري غوښتونکې ده. هغې خبریالانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د سفر او د بحثونو په اجنډاو معلومات ورکړل.
تمه ده د ناستو پر مهال د اقتصاد او سوداګري په شمول د دوه اړخیزو اړیکو په بیلابیلو مسلو او هم له سوله ییزې لارې د افغانستان د وضع د هواري او د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې پر مبارزه بحث وشي. روسیه په افغانستان کې د ملي پخلاینې پر وده او په دغه هیواد کې د اوږده جنگ پر ختمولو ټینګار کوي.
زخرو وضعیت کړ چې د افغانستان د سولې د خبرو ښکېلې خوایو په تخنیکي مسلو ایثار دي او لای د اوربند په څیر په مهمو مسلو خبرې نه دي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا رسمي دریز او پوړاندې د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وخت نا وخت رسمي او غیر رسمي ناستي او څرګندونې هغه څه دي چې د روسیې افغانستان د اړیکو څارونکو له روسیې نه هیلي کړې دي. لدی ډلې شنونکو یو هم فاروق فردا دی چې اوږده موده په روسیه کې تیر کړي او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ څاري. ښاغلی فردا دوشنبه له انګلستانه په دې تړاو ازادي راډیو ته غږېده.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان په حالاتو څخه بدلون ورنه کړي. تر دې دمخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارو وقت سره هم د اتمر د راتک په اکلت او روسیې ته مشورې سره کړې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت روسیې ته د افغانستان د سولې د پروسې او ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې په هیواد کې دننه جګړو او ناامنیو زور اخیستې. تازه تر ډېرې مودې وروسته د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم دوشنبه خبر ورکړ چې ماښام مهال د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي. د خبرو شوې بیانونو له مخې په ناسته کې چې په ښه فضا کې ترسره شو د مذاکراتو په دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ټاکل شوی ګروپونو ته دنده وسپارل شو چې په دې اړه خپل ناستو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې د ثبت یو کال نن پوره شو. په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو او په نورو هیوادونو کې په دې وایرس د مړینو خبرونو د افغانانو ترمنځ ویره خپره کړې وه. هرات لومړنی ولایت و چې د کورونا لومړۍ مثبته پېښه پکې ثبت شوه. په دې راپور کې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو ته کتنه شوې.
د یو زر درې سوه اتنوي کال د کپ په 15مه د افغانستان په لویدیځ هرات کې د کورونا وایرس لومړۍ پېښه ثبت شوه. په افغانستان کې وحید لومړی کس و چې د ایران قم ښار ته له تلو وروسته په کووید-19 ناروغۍ اخته شو. هغه د هرات په حوزوي روغتون کې له دوه میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کورونا وایرس د لومړۍ پېښې له ثبت وروسته په دې ولایت کې د کار روزګار له خرابېدو سربېره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کورونا وایروس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې مسؤول عبدالمتین نبیزی ترکیه وایي حتی ډاکټرانو درملنه نشوای کولی او کورونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی وو.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کرونا وایروس لومړی پیښه ثبت شو د هرات او ټول افغانستان خلک ورخطا شوی و او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورخطا ول تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې لمخ سره انکار وکړي موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه
امکانات نو چیزی که داشتین ما
د هرات د حوزوي روغتون د انتاني برخې پخوانی مسؤول میر ابراهیم بسیم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس لومړی پیښه تثبیت کړه خو خپله له کورونا سره مبارزه کې بریالی نه شو ومړ. ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کورونا وایروس لومړی پیښه تشخیص کړه چې د کووډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم وو. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې ډاکټر فرهاد سالم وایي که مرحوم بسیم د کورونا وایروس سره د مبارزې لومړۍ کرښه کې نه وای درېدلی له دې ناورین سره مبارزه به سخته وه.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود. افتخار شو
خغلی بسیم یو نه تکرار کیدونکو انڅیر او د شاګردۍ ویاړې لرم. همدا اوس چې دغه نوم اخلم خبرې نشم کولای هغه داسې کس چې د خلکو لپاره ځان قربان کړ د افغانستان په تبابت کې اتل انسان
قهرمان بود در عرصه تبابت افغانستان.
په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو له چټکوالي سره د افغان کډوالو په منځ کې ویره رامنځته شوه او هیواد ته راسانه شوه. د هرات د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست شمیرې ښیي چې په ایران کې د کورونا وایروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته دوه میاشتو کې یوازې د اسلام قلعه پولې له لارې څه د پاسه 100,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي وو. د دې سره د افغانستان یو شمېر لوی ښارونه قرنطین او د بېوزلۍ کچه په بېساري توګه لوړه شوه. د افغانستان د روغتیایي مسؤلانو شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې څه د پاسه 15,000 افغانان په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېر 2,400 مړه شوي دي. خو ډېری افغانان چې په کورونا وایروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کورونا وایروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي. د هرات اوسیدونکی امیر محمد هغه شخص دی چې په کووډ 19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتېدو له کبله کورونا په کور تیر کړه.
کورونا مو چې لرله وضعیت ډېر خراب وو. ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده چې د ځان درملنه وکړم. نو کور ته لاړو هلته مو د ځان درملنه وکړه. په کور کې مې اکسیجن کاراوو ډېر بد حالت مې درلوده. شکر دی چې بیرته روغ شوم.
خو ورور افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډېر شول او د کووډ 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکټرانو تجربې ډېرې شوې. اوس افغان حکومت د کورونا وایروس واکسین ته د زمینی برابرولو په حال کې دی. په دې وروستیو کې د هند لخوا د جوړ شوي واکسین لومړی محموله افغانستان ته رسیدلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا مسؤلان وایي 250,000 کسان به د کورونا وایروس واکسین ترلاسه کړي خو لومړیتوب به روغتیایي کارکوونکو، امنیتي ځواکونو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان عثمان طاهر
مونږ له هندوستان څخه 15,000 دوز واکسین د مرستې په شکل ترلاسه کړ. دا به 250,000 کسانو باندې تطبیق شي او خپل قانوني مجوز یې د روغتیا نړیوال سازمان څخه ترلاسه کړی.
اوس مال ډیری افغانان کورونا وایروس جدي نه ګڼي او روغتیایي سپارښتنه چې ماسک اچول او د خلکو منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي. د افغانستان روغتیایي مسؤلان بیا د تل په څیر د کورونا وایروس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د یو کال د پوره کېدو په اړه راپور مو اوریده. دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې نوریاس نوری چمتو کړي.
عرب نیوز انګریزي ژبې ورسپانې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی هغو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې په افغانستان کې د موقت حکومت له طرحې سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. عرب نیوز لیکي اشرف غنی دا څرګندونې د شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د هغو غړو کورنیو ته کړي چې په دې وروستیو کې د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې تر څو چې دی ژوندی وي موقت حکومت به څوک په افغانستان کې ونه ویني. غنی ویلي هغه وله نه ده چې باد ته به کږه شي. د عرب نیوز په لیکنه غنی ویلي موقت حکومت هغه سناریو ده چې افغانستان مخکې تجربه کړې. د هغه په وینا دا هغه د وینو بهېدو او د ګډوډۍ یو حالت دی چې هیواد په 1990 لسیزه کې چې د موسکو له ملاتړه د برخمن رژیم ځای موقت حکومت ونیو تجربه کړ. تر دې مخکې غنی ویلي وو چې په 2015 کال به د ولسمشرۍ د دورې په بشپړولو سره واک خپل ځایناستې ته وسپاري. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د هغو ښځو په یاد جوړ شو کتابتونونو ته پام اړولی چې په بم چاودنو کې وژل شوي او نږدې عزیزانو یې یوه په کابل او بله په دایکندي کې جوړې کړې دي. حسین رضایی د ورسپانې ته ویلي کله چې ملګری نجیبه حسینی چې ټاکل شوی و رسمي نامزاده شي په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې ووژل شوه نه پوهېده چې څه ډول یې ویر وکړي. درې دېرش کلن رضایی ویلي که څه هم ما خپله مینه له لاسه ورکړه خو نه مې شوی کولی چې په ښکاره یې ویر وکړم ځکه زموږ دواړو کوژده نه وه شوې او له دې پرته چې له غم سره یې ژوند وکړم راته بله لاره نه وه پاتې. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه پیښه د 2018 کال په جولای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو یو بم پر هغه موټر چې 28 کلنه حسینی پکې سپروه وچاودېد. په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو. نیویارک ټایمز وړاندې تر دې پیښې 14 میاشتې وروسته په کابل کې د بلې خونړۍ چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 40 زده کوونکي پکې ووژل شول. په وژل شوو کې یوه هم 18 کلنه راهله منجي وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغو ښځو له یو بل سره نه پیژندل خو ژوند ته یې هغه تاوتریخوالي د پای ټکه کیښود چې په افغانستان کې د نورو په زرګونو کسانو ژوند اخیستی. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د آغلې حسینی او آغلې منجي وژلو د هغو نږدې عزیزانو ته دا الهام ورکړی چې د هیلو د پوره کولو لپاره یې کتابتونونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دوه کتابتونونه چې یو یې په پلازمینه کابل او بل په دایکندي ولایت کې جوړ شوي د هغو پرمختګونو سمبولونه دي چې په افغانستان کې د جنسیتي برابري او زده کړې ته د لاسرسي په برخو کې شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په شمال کې د مهمو سوداګریزو بندرونو له خلاصېدو درې ورځې وروسته هم په پلازمینه کابل کې د خوراک او سونګ موادو بیې نه دي راښکته شوي. څه وخت مخکې یو شمېر معترضانو او د انسان تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤوف د نه خلاصېدو په غبرګون کې دریو مهمو بندرونو ته غځېدلې لارې وتړلې او په عین حال کې یو شمېر لویو مسافروړونکو او باروړونکو شرکتونو په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو د ادعاو له کبله کارمندیز وکړ. خو کابل کاریان اوس وایي د خوړو او سونګ موادو پلورونکي چمتو نه دي چې د خوراکي موادو او سونګ توکو بیې راټیټې کړي او په پخوانیو بیو یې وپلوري.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمېر لویو ولایتونو کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابل میشتي وایي بیکاری، بېوزلي او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 45 روپۍ وو، خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی، همدارنګه غوړي، همدارنګه وړه قیمت هم لوړ شوی دی. دلته ټول په فقر کې ژوند کوي.
زایرب هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډېری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، نو دوی د افغانستان نظر چې مالیه مواد ځان ته جوړ کړي. د افغانستان د تجارت
پداسې حال کې را چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تیرو دوه ورځو راهیسې اقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوې دي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
در جریان چند روز
تکل شوی پلاوی بازار تزی څو د احتکار مخه ونیسی. له څو ورځو راهیسې په څو ولایتونو کې زموږ ګروپونه کار کوي او هغه اټیوالو ته چې توکي په لوړه بیه پلوري خبرداری ورکړل شوی او د ځینو بیا هټۍ تړل شوی دي.
هوشدار دیدن
د خوراکي اوسنتو کولبې پورته کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې لدی وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو پښتون کې د یو شمېر ورته مواردو لامل د توکو بې ډېر لوړې شوې چې ژر بیا نه دی راښکته شوې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کانګو دیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر لوژل کې دوه وروسته اروپایي ټولنې د دې هواد وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. د جګپړی ایتالوي ډیپلوماټ او ساتونکی د خوړو د نړیوال سازمان له یو موټر چلوونکي سره پرون د کانګو په ختیځ کې په یو وسلوال برید کې وژل شو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 1990 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو ډیپلوماټ د دندې پر مهال وژل کیږي. جزئیات د سفیر لاستانګزی پراپور کې.
د اروپایي شورا رئیس وایي په کانګو دیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی. چارلس مایکل دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي په کانګو کې له سولې او امنیت باید ډاډمن شي. د هغه په خبره اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اروپایي کمیسیون هم ویلي د ایتالیا پر سفیر باندې برید د کانګو د ډېرې خرابې وضعې څرګندونه کوي. د دغه کمیسیون ویاندی نبیلا مسترالی په دې اړه وویل
د ملګرو ملتونو پر کاروان برید او د ایتالیا د سفیر د وژنې راپور مو ولید. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. موږ دا وضعیت په کانګو کې د اروپا له پلاوي سره تعقیبوو. د بهرنی سیاست مشر د بهرنیو اړیکو شورا ته راپور ورکړي او له ایتالیا ملګرو ملتونو سازمان او په کانګو کې د تاوتریخوالی قربانیانو سره یې خپله کلکه همدردي ښودلې.
د ایتالیا حکومت وایي په کانګو کې د دوی سفیر لوکا اتانیسیو لیو پولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د یو موټر چلونکي سره په ګډه هغه وخت وژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. د ایتالیا وژل شوی سفیر درې څلوېښت کلن و. په کومه سیمه کې چې دا برید شوی له پلازمینې ګوما سره 15 کیلومتره واټن لري. د خوړو نړیوال سازمان ویلي د دغه سازمان پلاوی او د ایتالیا سفیر یو ښوونځي ته د خوړو د رسولو په حال کې و چې دا برید پرې وشو. رویټرز خبري اجانس د کانګو د چارواکو په حواله لیکلي چې بریدګرو لومړی ډزې وکړې او وروسته یې د ایټالیا د سفیر موټر ودراوه. لومړی چلوونکی یې وژلی او هڅه یې کړې چې سفیر او ساتونکي له ځانه سره یوسي. کله چې بریدګر له مقاومت سره مخ شوي په سفیر او ساتونکي ډزې کړې او هغوی وژلي دي. په منځنۍ افریقا کې پروت کانګو ډیموکراتیک جمهوریت د افریقا له بېوزلو هیوادونو دی. شپږ کاله پکې له 1996 تر 2002 پورې جګړې څه باندې 4 میلیونه کسان ووژل او 10 میلیونه نورې بې کوره کړل.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو غړو له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته پرون ماښام په دوحا کې سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور خپروي. د یونما مشر د برلاینز په یو ټویټ کې ویلي د مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. افغانستان د هغه 15,000 واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د اروپایي شورا رئیس چارلز مایکوی د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی. ښاغلی مایکل ویلي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنګټن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. او د نړۍ تر ټولو زاړه محصل جوزیپی پترنو چې 96 کاله عمر لري د ایټالیا له پالرمو پوهنتون څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړل. پترنو د تاریخ او فلسفه په هنځای ولوست.
دا ژوند رنگونه.
مې سید الله د اوس مهال د دولسم ټولګي متعلم یم. امتحانونه رانږدې دي او خپله د کانکور امدګۍ امدګۍ مې نیولې چې آینده کې پوهنتون ته لاره پیدا کړم.
څه ډول تیاری دی ورته نیولی؟ یعنې د اوس څه ډول درس وایې؟
موږ خپله د خپله تکراری درس دی، یعنی د لسم یولسم دولسم مثلا د ریاضي کیمیا فزیک ځانن ته خپله استادان موږ ته تدریس کوي.
څومره وخت وشو چې د تیاری دی نیولی ورته؟
ډیر وخت کیږي. لکه اول موږ اساسات وایو، یعنی د یولسم سن په اخره کې، بیا وروسته چې موږ دولسم سن ته ځو بیا دولسم په اوله کې موږ خپل آمدگی شروع کوو ترسو چې د کانکور امتحان رسیږي. او په دې کې ویژا کانکور هم شته چې څوک تیز درس وایي او هم تطبیقات هم شته. چې اوس مهال موږ آمدگی خلاصه کړې خپل تطبیقات کوي.
فکر کوي که یو څوک د کانکور تیاری کورس ته لاړ نشي بیا هم کانکور کې کامیابیدلی شي که نه؟
کمی بده شي خو تاسو فکر وکړئ د افغانستان نصاب چې دی ستړی کیدونکی نصاب ستړی دی یعنی باید آمادګي ولري لکه د نور نسبت نور دولتونو په شان دی لکه هغه دولتونه چې دي لس کاله درس وی غن وروسته دوه کاله کالج وی بیا پوهنتون ته لاره پیدا کوي افغانستان پل دولس کاله درس وی او بیا وروسته کانکور ته امتحان ورکوي غن وروسته بیا پوهنتون ته لاره پیدا کوي یعنی لږ ستړی کیدونکی دی هغه خطر باید آمادګي ولري چې انسان وکولی شي کامیاب شي
ستا خپل کومې رشتې خوښیږي چې غواړي ور کامیاب شي
زما خو خپل علاقه او شوق چې دی د طب سره دی او زما کوشش خو دی دی چې زه جګې نمرې واخلم او کوشش مې تر اوسه پوره کړی دی خو معلومی که بچه هر انسان خپل لیاقت و وړتیا پورې نمرې اخلي چې څنګه کېږي وروسته هغه به وروسته نتیجه کې معلوم شي
ډېره مننه
مننه تاسو نه هم زیاته مننه
قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې مطالب هم دومره وو د ازادۍ راډیو یوه بله خبری مجله پیل شوه چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي سرور صاحب ستړی مشي
تکال صاحب ته